السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او راتلونکی نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواخي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمی بولی.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بل استفاده کړی وي او څوک یې زورولی وي هغه پای ګیري کیږي. دوی ته تعهد متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان جنو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی، ګډونوال یې له یو میلیون نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره خبرې کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکوي. اروپایی اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرانس پرانیستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښی شي. د اسنا خبري اژانس تر راپور لمخي عبداللهیان د خبرنن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوی دی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زرعت 100 کیلومتر اوس پایپ لاین به د جوړیدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب غاز پاکستان او هندستان ته ولېشتوي. طالبانو د خپل حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسا اخون په قول په یو خبر پانه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسا خون کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبه په ورځ کابل ته په دوه ورځېنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په محل د دې پروژې سروي او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار بشپړ نشي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پالیسی په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت پرستیال کولن کال پروند سناجرګي د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله د نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد اغیزمنې مبارزې توان ولري کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمنی پالي. د پینتاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یو یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندیشنو یو برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پینتاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیل مسرالی له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said,
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپای اتحادیه کابو دوی ونی پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشری مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سشکال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پای پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخته رسېدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه تښتېدلی دي. د افغانستان د فوټبال سباندی او سلو 50 لوبغاړي د کورنیو له غړو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډیر دور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسد الله خان لبنانی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزین کې په توګه ګمارل کیږي. اسد الله خان په خوا د یو مودیل لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزون کې شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورجام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همدارس د جنوبي افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو بسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس وبښل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځند ډلې له بریده ورسته تښتېدلې دي.
دری حدود زردین هوټل ورته وی کنا لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې گاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبره په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګنده شوې دي خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو سره ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
د دې غونډې ته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړي چې نن په ایران کې پیل شوه د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا د داعش فعالیت زیات شوه دی. نو موږ په خپل خبرو کې د داعش وروستي حمله ته چې سلګونه شیعه افغانان پکې وژل شو اشاره وکړه. ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان په جغرافیه کې شته او د حمله توان هم لري. د دغشان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ، ویل چې پر طالبانو د خپل نفوس نه په ګټه اخیستنې دي د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولې وه، د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. حاولی ګوتیرش دا هم ویل چې افغانستان له مخ پر زیاتېدونکو بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه، او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې دغه نن ته په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربلل شوی او برخه په کاغذ سیوا او طالبانو ته په کې د ګډون بلنه نه ورکړ شوی، خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هله د چپدی غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ځدی راډیو ته وویل،
موږ له دې غونډې څخه هله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغوی ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، بشري ستونزې زیاتې شوې دي، نو د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
خاغله کریمی وای د هیلمند چې دا شان غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې د دین ول شی وو چې د ایران په غونډه کې به په سیمایز امنیت اقتصادي ثبات د کډوالو پر سنځو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. البته د چین او روسي د بهرنۍ چارو وزیران به د غونډې ته په لیکه باندې وینا وکړي او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترک اعلامیه هم خپره کړي.
ډېر مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان خاورې گاونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډې ته نن ولې طالبان نه دي غوښتل شوي او ایران په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ همدا پوښتنه د وی مرکې په ترڅ کې زموږ همکار صالح محمد صالح د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا استراتیجی د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دوی تربیه کړی د لپاره لابیو کی او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیونه او د خطرناکو ستراتیژیونه پورا آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی دا د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې بواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و، خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام و پرځول سو ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې، د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي په پټه یا هم په ښکاره، فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې ورستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامي امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستی یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کی، خو اوس هم همغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څو ورځې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وه چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنا ورکوي چې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره، او که کوم داعش الیمنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري، د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وشي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمګه کاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 او په اکثرو لویو خبرونو کې د اف ام 3.5 پوخ پرونی لري. اوس هم راځو د جنو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه آنلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوختي چې په افغانستان کې د جنو د تعلیم په اړه پیل شوې ده. دغلته کمپاینران له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر اویا زیاتې ورځې کېږي او تر څلوېښتو زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسالې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ ژغ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مختوري. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یو غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له رهبرانو غوښتنه شوې چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابر کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوې چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکی سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو او نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوی. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټولو څخه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلې یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو، نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جونی یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په یو لیکل پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو، د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوو میاشتو کې به بشپړ سي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپله کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو نور راپورونو ته هم راځو. درته په دویمه نیمایي کې 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ګوښه شوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو ان هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل و عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویندویان ادعا کوي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیر څلور تنو ترسیږي. ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم خبرولو په شرط مطرح کړي ده، خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نور ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادی راډیو ته وویل
د اسلامي امارات عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي، زموږ ټولو ته اطمینان ده چې هغوی د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پی ګیري کیږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پی ګیري سي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینپال د کابل په دارلمان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسول د وژنې یا زورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده له طالبان غواړي چې همکارانی و نه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو موک گوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگ اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو آن هر چا چی پا هر موقف که کار کردی نو پا خپل جمنی دی عمل بکری زکه هر چا تا چه یو مسئولیت سپارل کی که هغه آل دی چی دخپل دن دی دلائهی لمخی هغه تر سر کردی
دو ولایتونو ویندویان چه هم یه دو مخکینی حکومت پا ملکی او هم یه پا نظامی برخو که کار کهو دو حکومت دو مامورینو پا توگا پا خپلو برخو که دو ورکل شویو پالیسویو لمخی وقت پا وقت ارین اطلاعات لرسانویو سر شریکوال چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې هغه له شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سودان له لارې کړای شوی صدر اعظم عبد الله حمدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته لیدل شوی چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکټینګ کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبد الله حمدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشی او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نت پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وشوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ یې وکړ چې د ملکي رهبرۍ ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د $200 میلیونو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ له خوا سوي کودتا غندلې او د کابینی د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي کچېری پوځ د سودان ملکی رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلولو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پاوز د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکې ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوي سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوي چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو پر لپسې ډول د دوشنبه په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل خو بیا هم پرون د سوډان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سوډان کې دیموکراسۍ ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سوډان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه وروسته در ترازی خو اوس څلور نیمه بجې دي. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان وای طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس تر راپور لمخي عبدالله یان د خبرنن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زرعت 100 کیلومتر اوش پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندستان ته ولېشته دي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګښې چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیریکټ کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتی دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ له تازه پیښو به خبریږئ. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونو ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د آبی ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 2 هیوادونو 230 لامبو وهونکي ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب به یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکي به د اکتوبر 28 د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوری د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلو پکې شاهین بهارستان خپلې مقابلې لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او دا تلولۍ جامی وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا د لوبي تر سره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنگلاديش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي خو سکاټلند بیا خپل لومړی لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنگلاديش بیا خپل لومړی لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونیو لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو، چې درون ملمه هم را سره ده، حقوق پو عبدالستار سعادت. دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب، اول خو ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چیرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي، هغه ته ازادي وایو. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی، او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادې استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې د ارادې هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي، یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، در مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصد تعریف که منگه وایو چه دیو چه دی اراده مال در حق وقت پوری چه دی نور و ارادو دی سلبیدو سبب نشی، یا دی ازادی حدود پخپلا دی نور و ازاده ای دی. مثلا او توک ازادی پا دی حد که مالایی تی پی دی نور و دی ازاده سبب کرزی، نو اندقه محدودیت ده، نو پا دی اساس با نسبی ده. یعنی که دا مطلق شی بی ازادی لمنزه زی پا فلسفی لحاظ، نو امده چه ازادی نسبی کی نسبی حق ده، بیا در طول ازادی پا دی که تامینه ده شی، نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې دا جیار کې وایي، یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې، یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودوي. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودوي. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلی چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زموږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک ازاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره ازاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي، د هغوی حق سلبیږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، موږ هغه سپیډ یا هغه سرعت، هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو د حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوت دی، فرق لري.
په ملی او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثر کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخستي، ویلي چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي چې هغه ځایونه کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونه کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي، هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونه کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي، هلته بیا هغه لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادي نه ډېرې.
همداراز که تاسو ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي. خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي، او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم دغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلی مسایلو کې، فامیلی حقوقو کې، او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی، یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې وي هغه باطلې دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت له خوا ته نه وي، چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادي بحث کیږي، ازادي داسې یو وړیا وډیا نه ده. دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو، هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق ازادي ده. البته دا ډیر یو پراخ بحث دی، ازادي ډیر زیات ډولونه لري. نو ازادي هغه څه چې یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی، نو یوازې مسؤول انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کړي او ډیره استفاده ترې وکړي.
ډیره مننه. قدر مننه دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسم ته څه ډول خبرې دل
کله چې به د یو خان واده و د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل جارچان شجوی جارچان سړیو نارینه و دا کبه د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډیر کسان خبر کې نو دا جارچان به څلور او پنځه کړل
او ودته د خبرې د لو په دود کې څومره بدن رغلی دی
ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول هم دغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي
نن ام د موضوع چیرو په فایل کې ودته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو ملتي مو وکړي قدر منو کو په خو وختونو کې دومره اسانتیاوي نه وي لکه اوس چې دي واده یا هم نور مراسم ته به خلک د نایي ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومان په مرسته خبرېدل مده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یو حد از زده کړه عامه شوه نو په یو ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیګل کېدله به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډلې توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشي د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږی او کله هم پیسې راغلو خځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه په دې اکله نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنیار شریف الله دوست راکوي
دغه د ودونو ته خبرېتو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی کله چې به د یو خان واده و د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل جارچان شجوی جارچان سړیو نارینه و دا کبه د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډیر کسان خبر کې نو دا جارچان به څلور او پنځه کړل دا به لوړی خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکی ورځ باندې د پلانکی خانه کا د زیات واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی نو دغه لپاره به بیا دوی په تونو کې ګرځیدل او شته به بیا په کورو باندې ګرځیدل جرچان شته به په کورو ګرځیدل او هغه به بیا کورو ته د نن ورتل او شته به خبروله نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځیدل ار کورته چې به خبر ورکړي هغه به په مقابل کې یو خونه یا شیرینی داسې یو څه به ورتور کوله د خبرې دو د پاره داسې ریواج یعنی کانور بنوي یو د نهګي یو تور کول خوشي د زیر په بدل کې یا بنایان و یا به میراوان و چې د دوه بو د پاره به کسان خبره ول چاغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازې غنم جوار ما شرط چې بو دغه به هیستله لکه په شادي کې چوه دې تورته په غم کې هم داسې و چې طلبه یو مړی وسو نو هم به دغه د خبرې دوه د پاره خو دغه مړی دغه به یو څه ترغه ځکه ګړندۍ او چابکو دا جرچان بیره به کول چې هغه مړی په دغه یو ورځ باندې څو خبر کی او راسي تر څو هغه د پن کې پټی دا دي خلکو ته پداسي چې هغه به د خپل خپلوان بلې به وډونه او اولادونه او ماما خاله اکا زامن د دوی لونی دوی به بیا یوازې کسان په نقشه کول چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودای او دومره کسان در غوښتل چې دوی دا و ته د ډوډۍ ورکول تر هغه دا وتلی شوی نو هغه دا بیا تر هغه ورسته د خاتونو دغه رااله پر کاغذ باندې دغه بلنه لیکل کېدل، د کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې په کلی کې خط زده او لیک بیا زده، هغه به وړې وړې کوچنی کوچنی ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و دغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر اسی.
په ځینو سیمو کې بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب اورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادی خبر ورکوه، او لاغو به غوښتل چې په فلانی ورځ راشي او زموږ محفل ته لاخ کوله ور بخي. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې لډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د توس هم د امغه وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر مازی تلار شو باز کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کی وو، او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونو کې په جام جوش باندې دی ګډون کوي، نو هغه مهال هم همدغه سی زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغه وختونو کې زیاتره چې وو په کلو کې به ورته یو میراب ویلی، یو کس به وو چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمہواری به اخیسته چې د به خبرول. یعنی دا کس مجبور وو چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي، اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانی ورځ باندې دغسی د فلانی کلی کې واده دی د فلانی د زوی. د بلې خوانه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به وو، او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل، او اکلو کې به خلکو ته ویلی شي په فلانی ورځ دې ډول ته، خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلی چې د فلانی ډول راغلی و، نو د هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول، او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل، او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده، خو لکه زم دسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي. اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم، د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم. او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي، دا لکه بېځایه لګښتونه دي، دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري، خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول بچې وو، یعنی د هغې کې د دینه خوند ډېر وو خلک واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیا کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي، خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي، ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري، هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي، او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې، هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو، یا نهي لس به ورته ولیکه، دغه لاس کې به ورکه، بیا به منطقې ته لېږه، خلک به را خبروله، تاریخ او نیټه به ورته تینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل، واده به وکه نور مراسم به، په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي، اکثره د تلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي. واقعا جګه یو طبیعي ژوند وو، اوس خو هر څه ماشیني شوي دي تقریبا. د ماشیني ژوند شخصا ماته خوند نه راکوي، هر چا نظر به بېلي که نه، پخوا هماغسې مونږ عادت شوي یو که نه. هدف د یو دوست خبرول دي که نه، هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اصراف ونه کې، باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی، او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي که نه، ډیر پیسې پې باندې مصرفیږي، هغه نه دا خدا چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کی، یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي، دغه مصارف چې بېځایه کېږي زمونږ په ملک کې، دغه باید هغه کوم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي، دا به ډیره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او سړکونه لا ښه شوي دي، لارې اسانه دي، اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي. نو اوس هم دا کار کېدای شي کسوګي وکړي، د نایب په واسطه یا د ډم په واسطه، موږ خلیفه ورته وایو، د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي، یا یو کاغذ نه استفاده کوي، ساده کاغذ نه، دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفاشنو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل چې دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانم خبر شي ورته راځي. نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې مونږ ته خلک خبر کو او راشي دا به ډېره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوی او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نوري خبري اورو.
اول چې د ټلیفونونو چې نو سړی مثال لګ د خلیفہ غو مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګ کلیپ کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو به سبا راځي دلته وعده ده دی ټول خبرول اوس چې لری لری ځای ته بیا الکان به لیګل مثال ماشومان به لیګل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیګل چې د خبره کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ وعده ده چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوی ده ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول همدغه باندې خبرې دا ډیر په مخکښ شوی دی دا ډیر خدای کینه کور کې بس هر شی کار خلاصيږي بس انټرنیټ دی مخکې کو چی نو کنه ټلیفونونه نو بل مجبور هم دا بس الکان ټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډله تل بیا بل ډله بل کلی ته تل دا الکان غو مکمل بیا ټول خبرو چې فلانی ځای کې وعده ده بیا راځي.
درنو دوستانو د واده د خبرې د لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم د یو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی. نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سم پی وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري.
مسافر غنده والاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیما سوایم غد من کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورستل کلو نو د غغوا ورم را نه و پخته سوکه زه به څنګه درته وایم چې زه یم هو
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره ورا یاد شوا